کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبرونه کې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه درې ورځنۍ غونډه نن ماسپښین پیلېږي. د وروستیو جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو وضعیت ته کتنه کوو. د څو ښارونو له سقوط وروسته د بندیانو خوشي کېدو اندېښنې پارولي. او په نړیوالو مسایلو کې
په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس ډلټا بڼې موارد په شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي دي.
نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونیز بحث هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمینې دوحې ته ځي. د میدان وردګ چارواکي پر مرکز میدان ښار د طالبانو په توغندیو بریدونو کې له لسو زیاتو ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د فرانسې ولسمشر له خپل ایراني سیال څخه غوښتي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمینې دوحې ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل چې خلیل زاد به پر طالبانو فشار راوړي چې حملې ودروي او د سیاسي جوړجاړي لپاره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې په هغه غونډه کې به چې نن د قطر پلازمینې دوحه کې جوړیږي او درې ورځې به دوام وکړي، د افغانستان د دولت او طالبانو استازي او دغه راز د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ملاتړو هیوادونو چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د دولت په استازیتوب په دې غونډه کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ یو پلاوی ګډون کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وای د قطر په کوربتوب او د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحدو ایالاتونو په همکارۍ د دې غونډې هدف د افغانستان په سولې کې د همکارو هیوادونو ترمنځ د یوې همغږۍ جوړول او د سولې د بهیر ګړندي کول او د تاوتریخوالي درول دي. د سولې دغه نوې هڅې داسې مهال کېږي چې طالبانو په څه کم یوه اونۍ کې د نږدې شپږو ولایتونو مرکزونه نیولي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي پر مرکز میدان ښار د طالبانو په توغندیو بریدونو کې له لسو زیاتو ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د میدان وردګ ولایت د امنیت قوماندانې ویان حاجي محمد هوفیانی نن ازادي راډیو ته وویل
د یو مازدیګر دوه توغندي د دښمن د خونه راغلی و. د ولایت مخې عمومي سړک اصابت کړی چې په نتیجه کې 15 ملکي شهیدو شوی، درې نورې ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په پکتیا کې د 203 تندر قول اردو چارواکي په پکتیا کې له طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د دې قول اردو ویان ایمل مومند وویل تېر شپه پکتیا ولایت صدکرم او احمد ابا ولسوالیو او د مرکز ګردیز په یو شمېر سیمو کې وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه کړي او هغوی ته سخت مرګ ژوبله اړولې ده.
تېر شپه هوایي او توپچي ځواکونو د ځمکنیو ځواکونو په ملاتړ د پکتیا ولایت د سیدکرم احمد ابا او د پکتیا مرکز اړوند سیمو کې په طالب ترهګرو هدفمن بریدونه ترسره کړي چې د لمړنیو راپورونو پر بنسټ د دغه بریدونو په پایله کې 50 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، چې په وژل شوو کې 2 تنه سرګروپان هم شامل دي. همدارنګه 21 تنه نور ټپیان شوي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په شمال ځون کې د جوزجان، سرپل، کندوز او سمنګان ولایتونو د مرکزونو له سقوط وروسته د شاهین قول اردو قمندان تبدیل شو. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې تورن جنرال ذبیح الله محمد جنرال خان الله شجاعي پر ځای د 209 شاهین قول اردو د نوي قمندان په توګه ګمارل شوی چې تېر شپه د دفاع وزارت د چارواکو لخوا د شاهین قول اردو ځواکونو ته وروپېژندل شو. ښاغلي فرهاد زیاته کړه چې دغه بدلون به په شمال کې د وسلوالو طالبانو د خوځښتونو په وړاندې د افغان ځواکونو وړتیاوې پیاوړې کړي.
با معرفی قماندان جدید طبیعتا برنامه های جدید برای عملیات برای مدافع برای
د نوی قماندان په معرفی دو سره به تبندی عملیات او د دفاع او تحرکات او د ځواکونو د منسجم کیدو لپاره نوی پروګرامونه جوړ شي. د په داسال کې چې نن د شاهین قلور د په یوې مطبوعاتي خبر پانه کې دا کړی چې تیر شپه په بلخ ولایت کې اتیا وسله وال طالبان وژلي. هغه دا چې مقابل لور یې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خبرونه لا ازادي راډیو اوري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د خپل ایراني سیال څخه غوښتي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي. دواړو ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې او له ایران وغوښتل شو چې له ځنډ پرته په ویانا کې درول شوې خبرې بیرته پیله او اټومي فعالیتونه ودروي. د ایران نوي سخت دریځه ولسمشر ابراهیم رئیسی بیا ویلي تر هر څه لومړی باید د ایران د حقونو ضمانت خوندي شي. د ایران د ولسمشرۍ ماڼۍ په خپله ویبپاڼه کې ښکلي چې د یو ساعته خبرو کې ولسمشر رئیسی پر دې ټینګار وکړ چې دغه تړون ته د ورګرځېدو په صورت کې باید د ایرانیانو ګټې یقیني شي. په امریکا کې د کورونا وایروس دلتا بڼې ورځنۍ مثبتې پیښې او د دې ناروغانو بستر کېدل په تیرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي. له تیرو اوو ورځو راهیسې هره ورځ په متوسط ډول 110,000 کسان پر کورونا اخته شوي او دا مهال 15,000 کسان روغتونونو کې بستر شوي دي. له تیرو دوو اونیو راهیسې په ورځني ډول 1500 امریکایان د کورونا د ناروغۍ له امله مړه شوي. د کورونا نوې بڼې تر ډېره د امریکا جنوبي برخې او ارکانساس، فلوریدا، لوزیویانیا او میسیسیپی ایالتونه ځپلي او د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي چې په ټوله کې 38 ایالتونه د دې وبا له ګواښ سره مخامخ دي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. ورزو د راپورونو برخې ته په څو شیبو کې به په یو راپور کې واورئ چې په دوحه کې نن د بین الافغاني اړخونو او د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو غونډه جوړیږي، خو له هغه مخکې یو بل راپور راخلو. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو جګړو له کبله لسګونه زره کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له دې بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستې لپاره کافي امکانات نه لري. ډیری دا کورنۍ د افغانستان د څو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د حملو له زیاتېدو له وجې اړ شوي دي چې له خپلو مینو ووزي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو وزارت د بې ځایه شویو کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو وایي دا یو پالیسۍ جوړوونکی وزارت دی او هیڅ امکانات په لاس کې نه لري چې د جګړو له امله له دغو بې ځایه شویو سره مرسته وکړي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رضا بایر تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
په وروستیو 15 ورځو کې شاوخوا 15,300 کورنیو او په ټول کال کې یعنې په 15 میاشتو کې 15,000 کورنیو خپلې اصلي مینې خوشې کړي او بې ځایه سوي دي. اکثره بې ځایه سوي هم د کندز، کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو دي.
دغه بې ځایه شوي ټول جګړو پسې اخیستي چې د سړې دوی هیڅ رک نه لګېږي. 45 کلنه مرحبا چې د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اصلي اوسېدونکي د جګړو له امله د نارنګ ولسوالۍ ته کډه شوي خپلې ستونزې داسې بیانوي.
خاوندان په کې تمړه شو، تک ګورونه رانه پاتې شو. دغه شانتي رالو پیاده رو کې راباندې شپې رالو ګاډي ته ورته دي. درته رالو کې چې ماشومان دي ولو بوتن د غرق له دې ماشومات روپۍ راسته نشته، سړي راسته نشته، ټولې کونډې دغه راغلي.
له یو شمېر جګړه ځپلو ولایتونو په زرګونو کورنیو کابل ته مخه کړې چې وضعیت د اندېښنې وړ دی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال چې د دغو بې ځایه شویو کسانو وضعیت له نږدې کتلی وایي په ډېر بد حالت کې ژوند کوي.
یو شمېر دوی د خپلو خپلوانو کره راغلي دي، هلته اړولي دي. مثلا په یو کور کې څو کوره اوسېږي. دغه شان په خلکو باندې غږ شوی دی چې له دوی سره د لومړنیو توکو مرسته وکړي، لکه شړۍ، بالښت، توشکه، کمپله، هر څه چې وي. ځکه دوی په هغه عکسونو کې لیدل کېږي چې په سپېرو خاورو کې ناستي له خپلو ماشومانو سره، له خپلو مېرمنو سره. نو کورنۍ ډېره بې ځایه شوي دي، خو دقیق شمېر نه دی معلوم. کابل سره شمالي سیمه هغه سیمه ده چې نږدې پرته ده له شمالي ولایتونو چې خلک راځي، دا ورته اولنۍ سیمه ده. دلته اوس یو شمېر دوی اړولې دي او د لومړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
کابل ته په کډه شو کې آن د هلمند له مرکز لښکرګاه څخه چې په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد دی هم په سلګونو کورنۍ شامل دي. له هلمند یو شمېر دغو بې ځایه شو پرون په کابل کې په یو لارون کې خپلې ستونزې را برسېره او له حکومت او مرستندوی ادارو یې د مرستې غوښتنه وکړه. د دې لاریون یوه ګډونوال نصیب الله داوري ازادي راډیو ته وویل په لښکرګاه کې د وروستیو جګړو په ترڅ کې په لکونو کورنیو ته ځاني مالی او هم له رواني پلوه زیان رسیدلی. وضعیت ډیر خراب دی،
وضعیت بسیار وخیم است،
ټولو خلکو ته زیانونه رسیدلي او بې ځایه شوي دي. زه له خپلې کورنۍ سره په دې وتوانېدم چې له یوې جوړې کالیو سره له سیمې ځان وباسم. په عین حال کې د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفتس پرون په یو بیان کې د افغانستان روان وضعیت د سختې اندېښنې وړ بللی او په جګړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې یوازې په جولای میاشت کې په هلمند، کندهار او هرات ولایتونو کې له زرو زیاتو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. ګریفتس پر ملکي وګړو حملې غندلې او د سمدستي اوربند غوښتنه یې کړې ده. دغه راز د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ټولنو غوښتنه کړې ده چې د جګړو له کبله له بې ځایه شوو افغانانو سره د مرستې په چاره کې د حکومت ملاتړ وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دوحا کې نن د بین الافغاني خبرو او بخې د بین الافغاني اړخونو او د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو غونډه جوړیږي. د دې غونډې موخه د تاوتریخوالي بندول او د سولې د خبرو چټکتیا بلل شوی. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری په غونډه کې د ګډون لپاره قطر ته رسیدلی دي. د افغان دولت او طالبانو په ګډون چین، روسیا، امریکا، جرمني، پاکستان او ملګري ملتونه هم د دې ناستې ګډونوال دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې جګړه تر ټولو سخت حالت ته رسیدلې او طالبانو په شپږو ښارونو ولکه ټینګه کړې ده. د شپه هڅه کوو چې په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره تماس ونیسو او د دې غونډې په اړه جزئیات ترې وپوښتو. فکر کوم چې زمونږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې زهیرمال د ازادۍ راډیو خبریال په کابل کې د ټلیفون په لیکه را سره وصل کی، مګر د ټلیفون شبکې سم کار نه کوي او د شپه به هم زما تخنیکی همکار طاهر روخان هڅه کوي چې له زهیرمل سره د ازادۍ راډیو له خبریال امید زهیرمل سره په تماس کې شي او د دوهې د غونډې په اړه جزئیات ترې واخلو. په هر حال فکر کوم چې مونږ نشو کولای چې له زهیرمل د ازادۍ راډیو له خبریال سره تماس ټینګ کړو. په هر حال یو بل راپور ته ورزو. چارواکي وایي چې د میدان وردګو او اورزګان ولایتونو کې ملکی خلک او وسلوال طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د میدان وردګو چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شویو توغندیو 12 ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. بلخوا د افغانستان په جنوبي ولایت اورزګان کې چارواکي خبر ورکوي چې د طالبانو بریدونه په شا تمبولي او وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
د میدان وردګو ولایت د امنی کمانډانی ویان څارمن حاجی محمد اوپیانی نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ نوښت وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت پر مرکز میدان شهر باندې دوی توغندې او توغولې چې په پایله کې 15 ملکی کسان وژل سو او کسان نور ټپیان سول. نو موړی وای یاد توغندې خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اړولې چې پر مهاله دوه موټر تخریب شوی او ګڼ شمیر نور خلکو ته هم مالی زیانونه رسیدلې.
دغه مازدیګر دوه توغندې د دشمن له خوا نه راغلی و. ولایت مخ عمومی سرک حسابت کرده که نتیجه که 15 ملکی کسان شهیدان شده در نور تپیان دی قرارگر طالبان آن بخور در ملکی کسان دی او دوی نور من در دروس خداکور را حالا بود دخیر دوی نورم پکی بود تقریبا در 15 کسان
دا په داسیال کې د چې 15 ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې پر یو پلان کوچ موټر د راکټ د لګیدو او د ډزو له امله 15 ملکی کسان وژل شوي وو او 3 تنه نور ټپیان شوي وو. د میدان وردګو ولایت پر مرکز میدان ښار پر داسې مهال وسلوال طالبان توغندیز بریدونه کوي چې د دغه ولایت شپږ ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او یوازې دوې ولسوالۍ لومړۍ حصه او دوهمې حصه بېسوده او دغه راز مرکز میدان ښار د افغان دولت سره دي. بلخوا بیا د افغانستان په سویلي ولایت روزګان کې بیا چارواکي خبر ورکوي چې د طالبانو بریدونه یې په شا تمبولي دي او طالبانو ته یې د مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کړې ده. د ارزګان ولایت د امنی قمانداني ویان مخبرالله سالار نن ازادي راډیو ته وویل چې یادو وسلوالو طالبانو تېر شپه د مرکز ترینکوټ ښار اړوند نچین او خانقاه سیمه کې پر امنیتي پوستو ډلې بریدونه کړي وه چې پر مهال یې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي.
تېر شپه د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند نچین او خانقاه سیمه کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې شاوخوا جګړې یو ساعت دوام درلود. په یاده جګړه کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. په دغه جګړه کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی.
نوموړي وایي دوی په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د هر یو برید په وړاندې پوره چمتووالی لري. وسلوالو طالبانو په دغو دواړو ولایتونو کې د یادو پیښو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. ارزګان ولایت هم یو د افغانستان له هغه ناامنه ولایتونو څخه دی چې ټولې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسؤلینو د معلوماتو پر اساس چې د مرکز ترینکوټ هم 80% خاوره د طالبانو په ولکه کې ده.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. بالاخره د ازادۍ راډیو خبریال له کابله په مستقیمه اړیکه داس شیبه را سره وصل شو او په دوحه کې د بین الافغاني اړخونو او د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو د نننۍ پلان شوې غونډې په اړه جزئیات ترې غواړو. دا غونډه نن ماسپښین په دوحه کې جوړیږي. بلې مهرباني وکړئ.
هغه ډول چې داسې یادونه وکړه، دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د یوې ورځنۍ غونډې کوربه ده. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د نن سرچینې وایي چې د افغانستان په وخت نږدې 3 بجې به دغه غونډه پیل شي. په دې غونډه کې د ګډون په موخه یو افغان پلاوی هم دوحې ته رسېدلی دی چې مشري عبدالله عبدالله کوي. د ښاغلي عبدالله سره معصوم ستانکزی چې د افغانستان د مرکزي پلاوی مشر دی او تر پای د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور ندري هم ملګري دي. طالبانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې منلې چې په غونډه کې به ګډون کوي، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې آیا له دې خبرو به کومه داسې هوکړه ترلاسه شي له مخې په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم شي او یا هم جګړه پای ته رسېږي. تر خوای په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په برخه کې همکار هیوادونه، هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې لپاره یې ځانګړي استازي ټاکلي یا هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټاکلي ګډون کوي. چین، روسیا، پاکستان، جرمني او امریکا هغه هیوادونه دي چې په ځانګړي استازي به په دې کانفرنس کې یا غونډه کې ګډون وکړي. د دې تر خوا ملګري ملتونه او امریکا چې همکار هیوادونه دي په دغه غونډه کې هم ګډون لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم دوی ته رسېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې خلیلزاد به په دغه غونډه کې له طالبان وغواړي چې تاوتریخوالی راکم کړي. امریکا وایي چې پر طالبانو به فشار راشي چې تاوتریخوالی او جګړې راکمې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه چې د دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه باندې خبره شوې پکې راغلي چې امریکا خلیلزاد ته ماموریت ورکړی څو پر طالبانو فشار راولي چې جګړه ودرېږي، تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرو ته مخه کړي. سرچینه دغه راز وایي چې امریکا غواړي په دې غونډه کې خپل دریځ یو ځل بیا روښانه کړي چې په افغانستان کې د زور حکومت ورته د منلو نه دی او له هېڅ هغه جوړېدونکو حکومت سره موافقه نه کوي چې په زور او د بشري حقونو په نقض سره رامنځته شي. د دوحې غونډه داسې مهال جوړېږي چې په افغانستان کې بیا د جګړې سرې لمبې بلې دي او ورځ تر بله دا جګړه پراخېږي. که هم طالبانو پر شپږو ښارونو دا له وړاندې ولکه ټینګه کړې، خو تېره شپه یې په پکتیکا، فیض آباد، مزار شریف او فراه خارونو هم بریدونه کړي دي. د پکتیکا په درې ولسوالیو بریدونه شوي او د پکتیکا والی محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه بریدونو کې نه یوازې دا چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې بلکې دا ډله یې ماته کړې ده او یو سل دوه تنه جسدونه یې د جګړې په ډګر کې پاتې شوي دي. دغه خبره د مزار شریف د پولیسو ویان ثناء الله روحانی هم ازادي راډیو ته کړې چې طالبانو په درېیم ځل په مزار شریف ښار برید وکړ خو بیا یې هم ماتې وخوړه او په شا شول. په فراه کې همدا اوس د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او افغان حکومت وایي چې د طالبانو پر وړاندې ځواکونه کلک مقاومت کوي. د دې تر خوا په شپږونو هاو ښارونو کې چې طالبانو په لاله وړاندې د ولکې خبره کړې ده افغان ځواکونه وایي چې هلته هم د دوی ځواکونو ترمنځ او طالبانو ترمنځ مقاومت روان دی چې جایزه روانې دي. د دې ټولو تر خوا د امریکا دفاع وزارت هم دا خبره کړې چې افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې د لویو بدلونونو وړتیا لري خو دا حد د افغان حکومت رهبري سره
تړلی
دي. جان کربي په یوه خبري کانفرانس کې د خبرو پر مهال ویلي چې دوی له افغان هوایي ځواکونو خپل ملاتړ روان کړي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د افغانستان د امنیتي تحولاتو او له هغه مخکې په دوحه کې د بین الافغاني اړخونو او د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو د غونډې په اړه جزئیات مو اوریدل چې نن ماسپښین په دوحه کې جوړیږي. اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
د افغانستان د مالی وزارت د دولتي کارکونکو د معاش د ځنډیدو خبر رد کړ. د افغانستان د مالی وزارت مسؤلین وایي چې د دغه وزارت لخوا د ملکی کارکونکو د معاش د ځنډیدو په اړه خبره شوې ګنګوسې یوازې اوازه ده او حقیقت نه لري. د مالی وزارت ویان رفیع تابع نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملکی کارکونکو معاش د دغه وزارت د نوي سیستم د فعالولو په دلیل د لنډې مودې لپاره ځنډول شوی. نوموړي وویل چې د خلکو ترمنځ داسې اوازې خپرې شوې دي چې ګنی د ملکی کارکونکو معاش د امنیتي ځواکونو په معاش کې زیات شوی دی چې دا حقیقت نه لري او ډېر ژر به سیستم فعال شي. د یو شمېر دولتي کارکونکو لخوا دا انتقادونه مطرح شوي چې له څو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مختی. د کونړ ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي د شاتو مچیو روزنې صنعت د پراخېدو او مالدارۍ سکتور د پیاوړتیا لپاره د شاتو مچیو روزونکو سره په ګډه هلې ځلې پیل کړې دي چې په دې ولایت کې د شاتو مچیو روزنې صنعت ته وده او پراختیا ورکړي. د کونړ د کرنې رئیس ضیاءالرحمن مومند وایي چې د دغو هڅو په پایله کې د دې ولایت د شاتو د تولیداتو سګنې کچه تر 15% زیاته شوې ده. نوموړي وویل په کونړ کې د شاتو مچیو روزلو کاروبار په غوړېدو دی چې دا مهال لسګونه کسان پکې په کاروبار بوختي او له همدې لارې نفقه لاسته وړي. نوموړي وویل چې د کونړ ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په همکارۍ په دې ولایت کې 8 بابا د شاتو مچیو لوی او واړه فارمونه جوړ شوي چې د کال په تیرېدو سره یې مچیو د شاتو تولید په زیاتېدو دی. دا مهال د دغه ولایت فارمونو کې له 3200 تر 3450 صندوقه مچۍ تر روزنې او پالنې لاندې دي. په دې لړ کې لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده او تر ډېره اقتصاد ورسره ښه شوی. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو اتیا افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 111 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1290 افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله او نړیوالو مسایلو ته ورځو. په امریکا کې د کووید 19 ناروغي د دلتا باندې د خپرېدو له کبله په دې ویروس د اخته او بستر شویو کسانو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې یوې بې سارې کچې ته لوړ شوی دی. د دې هیواد په جنوب کې په ځانګړې توګه مثبتې پیښې زیاتې شوي او د هغه ایالتونه دي چې لږ خلک پکې واکسین شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د جولای په لومړیو کې په امریکا کې د کووید 19 دلتا باندې پیښې ثبتېدل پیل شوې او داسې ښکارېده چې دا یوازې یو څو پیښې دي، خو وروسته څرګنده شوه چې دا ویروس په پراخه توګه خپور شوی، په ځانګړې توګه په هغو ایالتونو کې چې لږ خلکو واکسین ترلاسه کړی دی. د مثبتو پیښو شمیر په ځانګړې توګه په جنوب کې زیات دی. په دغو ایالتونو کې ارکنسا، فلوریدا، لویزیانا او میسیسیپی شامل دي چې په ټوله امریکا کې ډېرې د کووید 19 پیښې پکې ثبت شوې دي. د دې ترڅنګ راپورونه ورکړل شوي چې دا ویروس هغو سیمو ته هم تللی چې خلک پکښې واکسین شوي دي. په تیرو 8 ورځو کې په امریکا کې د کووید 19 د مثبتو پیښو شمیر هر ورځ په اوسط ډول 110,000 ته رسیدلی دی. لدی سره د مثبت پیښو شمیر په تیرو دوه اونیو کې دوه چنده لوړ شوی دی. تر 15,000 زیات خلک بستر شوي دي، خو د نویو مثبتو پیښو بستر شویو او مړینو اکثریت په هغو سیمو کې دی چې نه دي واکسین شوي. د امریکا د کوچنیانو د روغتیا اکاډمي د دوشنبې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې په تیره یوه اونۍ کې 4,000 کوچنیان په دې ویروس اخته شوي دي او دا د ټولو مثبتو پیښو 15% جوړوي. نور راپورونه وایي چې د امریکا او کاناډا ترمنځ پوله د هغو کسانو پر مخ پرانستل سوه چې بشپړه واکسین سوي دي. دا پوله 18 میاشتې پرته له لازمي سفره د خلکو پر مخ تړلې وه، خو اوس هم د کاناډا وګړي نسي کولای پرته له لازمي سفره امریکا ته ننوځي. په اروپا کې فرانسې د سې شنبې په ورځ له خلکو وغوښتل چې رستورانو او کافیګانو ته د تګ لپاره او بسونو، الوتکو او ټرین کې د سفر لپاره دي روغتیایي پاڼې له ځان سره ساتي. هغو کسانو ته ځانګړي روغتیایي پاڼې ورکول کېږي چې د کووید 19 پر ضد واکسین سوي وي، په وروستیو کې له کووید 19 ناروغۍ څخه رغېدلي وي، او یا هم د ټیسټ منفي نتیجه ولري. په فرانسه کې 6.5 میلیونه کسان بشپړ واکسین سوي دي چې دا د دې هیواد د نفوس 45% برخه دي. په همدې حال کې چین د اګست په 9 نیټه 143 نوي پیښې ثبت کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په ډیری هغو سیمو کې چې طالبانو ولکه پرې ټینګه کړې ده ګڼ شمېر بندیان له محبسونو خوشې شوي دي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو طالبانو ویلي چې له دې زندانونو څخه شاوخوا 2,500 بندیان تښتېدلي. د جګړو د قربانیانو کورنۍ وایي چې د خپلو عزیزانو وینه نه بخي او دولت باید آزاد شوي بندیان بیرته ونیسي.
په دې وروستیو کې په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي له زندانونو ډېر شمېر بندیان آزاد شوي دي، خو دې کار د قربانیانو کورنۍ غوسه کړي او د عدالت غوښتنه کوي. سپینګیری سرمعلم جان محمد د وزل سوي 90 کلن واسی الله پلار چې د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی، وایي شاوخوا 15 میاشتې مخکې ناپیژنده وسلوالو یې زوی په ډز وواژه. جان محمد وایي که څه هم دولت یې د زوی د قاتلینو د نیول کېدو ورته ویلي و، خو نورې ورسره هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي. جان محمد ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې له زندانونو تښتېدلي بندیان باید بیرته ونیول سي. اتدرسکلان بشرمل بیا د امنیتی ځواکونو په لیکو کې دی. دای نږدې یوه میاشت وړاندې له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې سخت ټپي سوی او ټینګار کوي چې دولت د بندیانو له مسلې سره په احتیاط چلند وکړي. دای اندېښمن دی چې له تښتېدلو بندیانو سره به د وسلوالو مخالفینو لیکې لا پیاوړې او جګړه به نوره هم وغځېږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په هغو ولایتونو او ولسوالیو کې چې د طالبانو په لاس سقوط شوي د زندانونو د ماتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. طالبان هم دا موضوع نه ردوي. د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې هر ولایت ته د دوی په رسیدو سره لا لوړاندې د زندان محافظانو خپل دنده پرېښې وي او تښتېدلي وي. نوموړی وایي بندیان هم خپله وتلي وي. د ښاغلي مجاهد په خبره دوی نسي کولای په روان جنګي وضعیت کې خلک بیرته ونیسي او زندان ته یې بوځي. مجاهد د یادو تښتېدلو بندیانو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل چې ممکن 2500 ته شمیر ورسیږي، چې په دې کې نیمایي ممکن جنایي بندیان هم وي. تر 1,500 کسان زموږ بندیان دي او ممکن تر 1,400 امنیتي کسان هم وي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت اړوند ادارو نظر هم واخلو، خو زموږ له بیا اړیکو سره سره یې ویاندویانو او مشرانو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د بشري حقونو ځینې نړیوال بنسټونه له زندانونو د بندیانو تېښته او ناقانونه خلاصون له بشري حقونو سرغړونه بولي. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د مشرتابه بورډ غړي ماهر مومن ازادي راډیو ته وویل چې له زندانونو د بندیانو تېښته د قربانیانو کورنیو لپاره د عدالت نه پلي کېدو لامل ګرځي.
دا چې طالبان مناطق لاندې کوي او د هغې له کبله بندیان تښتي یا هم د دوی له خوا به نه ازادېږي، دلته دغه مسله رامنځته کېږي چې د هغوی فامیلونو ته هغه حق چې دوی لري هغه نه ورسېږي، حق نه پیدا کېږي. نو دا ښکاره د بشر د حقونو څخه سرغړونه ده.
ښاغلی مومند وایي حکومت ته پکار ده چې د دا شان زندانونو امنیت دې خوندي او که دا چاره ناشونې وي نو بندیان دې هغو ځایونو ته انتقال کړي